درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1400 پوجنیوی د سمبولې 19 او د میلادي 2019 د سپتمبر 19. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په نیو ډیلی کې د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا په ډیلی کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیا د مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زوار کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې دینن په د اسلامي هیوادونو له مشانه او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزه او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د ولسمشر مانی وای ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساينس او ټکنالوژي په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د قزاقستان پلازمینې استانې ته لاړ. تمکیږي چې افغان ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو لیوش میر مشرانو سره جلا جلا هم ووینی. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نیو ډیلی کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نیو ډیلی ترمنځ پر ستراتیژیکو مسئلو وشغیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او خپل هندي سیالي سوشما سوارج سره هم وویني. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر محلي پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار یا برما د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلاديش ته کډه شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت پرون وویل واشنگټن د ملګرو ملتو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهینګیایي مسلمانان بنګلاديش ته رسیدلي دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلاديش ته له اوښتو روهینګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون وویل له میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلاديش ته د کډه شویو روهینګیایي مسلمانانو شمیر 290,000 ته رسیدلی دی. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورد او سنی وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایی ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایی عملیات پیل کړل. د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د هوا له لارې امریکا ملاتړ کوي د دایرالزور ښار له یوې خوا او د سوریې حکومتي ځواکونه له بل لوري د داعش ډلې پر اهدافو او پټن ځایونو بریدونه کوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دایرالزور د هوایي ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي، ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردی پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیه ادباو غوښتنه شوې ده چې د جرمنی د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. وکړي. ترکیه وایي د جرمني د پارلمان کاندیدانو خپلې تګلارې په ترکیه ضد مسایلو متمرکزي کړي دي چې په اروپایي ټولنه کې د انقرې د غړیتوب مخه ونیسي. د جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې جرمني په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د هغه د سیاسي مخالفانو پر ضد پر ځپونکو اقداماتو سخت انتقادونه وکړل. او د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو وویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غشتلو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به په ګډه کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون شنبه وویل ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ثبات پیاوړتیا لپاره د امریکا او ترکیې پر ژمنو ټینګار وکړ. د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل دواړو مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت یادونه وکړه او په سیمه کې د ثبات د زیاتېدو او د دوو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د پرلپسې کار پر اهمیت تاکید وکاوه. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس اسلامی هوادونو د بیلابیل او مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیل موضوعات بالخصوص په افغانستان کې رهبري وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خصوص کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مو متحدان د رئیس جمهور د نیولی تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې موږ صلح غواړو.
د سوریه په دایر زور کې جګړې زور اخیستلې. برما څخه گاونډي بنگلاديش ته 300,000 روهینګیایي مسلمانان کډواله شوې دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شغله ازادي رادیو اوري ساعت 8 او 8 دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پروند قزاقستان مرکز استانې ته لاړ نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وای ولسمشر به د دې غونډې ترڅنګ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناسې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیل او مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیل موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرستیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دې اړه وایي
پرته له کوم شک چې سعودي عربستان په نتیجه ول باندې هغه اسلامي غورځنګونه چې په اسلامي هیوادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغیزه لري او یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ پرته له کوم شک چې ورسپوشه دې په سیاسي د حمر سره په دې اړه هم افغانستان د سولې او امنیت لپاره مرسته.
د خاقلی زوک په خبره اوس مهال د اسلامي هوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هوادونه د پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به مثبته وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوي ډیلي ته د یو جکپوري افغان پلاوی لومړنی سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
تمه کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین ربانی به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې صلاح الدین ربانی بل هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تورستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپو احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي راډیو ته ویل نوې ډیلي ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسانه سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنې ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابرول خودل شوی دی. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو له مخې هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
و مردل چې په هند کې بعد افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د هند په اقتصادي اړیکو هم خبري وشي. د امریکا حکومت هم له هند غوښتي چې په افغانستان کې خپل اقتصادي رول زیات کړي. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیفه شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد یې هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. وس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونۍ غونډه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماتانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلی خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف خبري هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼې زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسلوالو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسي. امریکایي آنلاین خبرونې ډیلی کالر په خپله یوه تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سبوتاش کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبري راخیستل سوي چې بی بی سي نیوز ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خو د شغلي یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د دې خبري غلطي تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بی ثباتۍ هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخه کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسلولو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو له ټولو خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهید اونۍ په مناسبت په یوه غونډه کې وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واوري.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادی رادیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شنو لاس واخلي سولې د فرکار وکړي او دغه ورځ باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخ قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سوله راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین د غوښتنه د سولې پروسس را په خلاصي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
دینه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو یو ول وکړو مونږ متحدان د رئیس جمهور د نیولي تر اخرین فرد پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي که مرنه چې موږ د خفا دي بځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټو دي کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینی د بدبختی نری منځل لري.
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې
لدی ورسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د دیوالۍ لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د دې اجازه ورنکړو چې د ځینو بیلابیلو نومونو تر عنوان لاندې د خپلو شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بیلابیلو نومونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یوه زمینه مساعده.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لویې جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځ غونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم دوی نریوال مسئله د امریکا په ملاتړ وسلوال او د سوریه حکومتي ځواکونو پرون د سوریه په دایر زور ولایت کې د داعش ډلې پر ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریه حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او روسي هوایي ځواک ملاتړ کوي د رواني اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دایر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د سوریه په ختیځ ولایت ډیر زور کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره نوي او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي او د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی له جلا جلا لورو څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سنی وسلوال هم ورسره ملګري دي یو مشر د شنبې په ورځ ویل هیله مند دی چې دوی به ډیر ژر ډیر زور ښار ونیسي. بل لور ته د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د ډیر زور د هوایي ډګر په لور خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکي وګړي او د سوریه حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوریه پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د ډیر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د ډیر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریې ډیر زور او رقه ښارونه ونیول. د کردانو ډیموکراتیک ځواک د تیرو جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه ښار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې ښار 60% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اگست میاشتې له 15 د میانمار له رخاین ایالت څخه نږدې 3,00,000 روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډه شوي دي. بنګلادیش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلادیش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اگست میاشتې له 15 د میانمار د رخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 3,00,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلادیش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بیزای سیوی کسان مجبور سیوی تر بنگلادیش پوری پر سرحدی لارو 280 کیلومتر پپشو یا هم کشتو کی مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلادیش کې هم دغه پناغشتون کو ته په ځنګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خړو او اوبو پر سر جنگونه سیوی دي. په بنگلادیش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس ته په خبرو کې ویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په
تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 8000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو، ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو، څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي، خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
دا هم د خبری مجله د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او زلبیه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزه او پر نورو مهمو مسالو خبري وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نیو ډیلی کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوې دي.
د ژوان رنگونه
لالدین دی او دی پلار نوم اسلام الدین. زه کرکټ کوم.
دلته میول لیډر خطوب دی کا او د چرته زده کړه
تا می دغلته پارک زده کړه.
اول سر کې چراغله به هم د سي تکړه وکنه
لغون کې سس نو تکړه و خو
څنګه دی زده کړه یعنی څنګه پکې خښ وي کرکټ دی کوت کنه هم دلته دی چکاوز ده دی شو
مونږ به ډیر مس کو او بس دغه کې میچونه مغه کړه برابر کړه جمعې جمعې بم یا شل شل اور یا دوله سور میچ بم کو
کله دی سلیزه وهلې ده
پنځوسی زمې وهلې سریزه مینه وهلې
د لوبي غوړه لوبغړې هم شوای کنه
او خیر مدوره
به په دې لوبو کې د کله جایزه هم اخیسته ده کنه
نه نه مراخسته خو د غیوه جمعه مو اخیسته یو میډال پلاستیکی
هغه به کورته یو
هغه می کورته یو
بیټینګ کوي ک بالینګ کوي
بیټینګ
ولی بالینګ نشي کولای
بالینګ کې ویل غوته ټکی کوم
بیا دا مالګری بده هم بالینګ نه درکوي
نه نه راکې اوس دغه کې جنجال جوړیږي
هغه ډېری منډي دي چپې او ورکی ورکړي څو دي
ډېری می ورکړي ډېر شتي
ډېر شمنډي دي ورکړي چیرته دي ورکړي
دغلته د پچکی
ته پراتلون کې بیټینګ زده کوي یوازې بیټینګ وکوي
یوازې بیټینګ کوم
څوک دی کرکټ کې ډېر خوښيږي دا
نجیب زاده نو وی بی ټی ویلر کریس ګیل
نو دا دوی دی ولې خوښتي
بس نو ډېر خطو په هنه کې یو ما ته خوان راکې فیلډینګ
او بال کې دی بیا څوک خوښته
بالینګ کې می یو ډی جی براو او مساکازا
کوم مساکازا مساکازا خو درې ورونه دی
ویسټ انډیز ټیم کې چیرې
اخو زیمبابوي کې دی هاملټن مسکات ځا شینګي مسکات ځا ویلنګټن مسکات ځا کنه دا درې ورونه دي د کې شینګي او ویلنګټن بال کوي او هغه ډېر مشهور بالران نه دي
مشهور نه دي خدوم راخې دي لکه گزاره کوي
خیر ته وځه ځان لپاره وای چې لیدلې به هم نه وي زه پېږم
افغانستان سره چې میچنه ولیدلې مې
ها
خو ډېر ورته نه سوم پورا
نو ته کرکټ ګوريوم ډېر
او خوان راکې
بیا کور کې خو به داسې نه وي چې کوروال درته وایي چې موږ سریال ګورو څوک خبرونه ګوري او ته ورته شالای چې نه ماته کرکټ ونیسي
نه هغه چې کله لکه سریال وي سریال وي او چې سریال وخت پشي بس به کرکټ رالي هغه ته خپل خوان ورکي
کور کې نور څوک کرکټ کوي کوي واسطه کرکټ کوي
یو می مشر رور دی او دا غورور می دی بس نور څوک نه کوي
بیا مکتب هم وای کنه
و مکتب وایم
داس خو باندې نه وی چې مکتب نه کرکټ درته ډیر مهم شوی وي
نه مکتب ډیر مهم دی
در سوای خوشاله اوسه
بس مننه خیر اوسه
ستاسو جغ د آزادۍ پر چپو
زه عبدالخالق
د کندهار د ولایت ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا من د زورواکي او د قمندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه غصب کړي دي دا به محکمه سي که به سي.
السلام علیکم دا پکتیا چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر. په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولې نور خو ولادي جنگ دی جګړو نه ستړي شوي یو هر تعالی دې په دغه افغانستان کې د سولې نه د لومړی مخکې اداري فساد ختم کړي څوک چې اداري فساد په افغانستان کې یاڅوک رشوت خلی هر تعالی لسونه لاند کړي.
د ازادي رادیو خبرونه دوام لري اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم، سپهر یکتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است و در این